خدیه نسته، سیمکارتان چندانی کار نکیه، مخابراتی شبکو سر بیخی مجبوره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوهمه نیمایي کې به اونیزه خپرونه د زهرو کاروان درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله، او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپی د لیګلو خبر ورکړی. د روسیې د تاس آژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د نړیوالو چارو او بشری حقونو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا آژانس ته د سې شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. او د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو وبشیندلې او وښکې بهونکې غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمیر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو، د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې د ګورجستان واکمن ګوند تیرونه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې دوی دروي. د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی تبال لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړه چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو نه مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان رګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدلې زیان یې بیر ترغیږي او که څنګه درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او درګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم.
یوراز می 300 400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جمع واغم مو خورله پور دار مو کوغم مو خورله دیو بل پر دیواله را کړل مو خورله بل اخره تر دې سره ورسېد.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګری د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول وړه شوی چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د اوسې په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 13% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 403 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 303 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور یې چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډاویلی وایي د کوکنارو د کښت کموالی او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډیر مرسته وکړي. میرمن ګاډاویلی زیاتوي چې دوه کال په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي تر څو دا اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشې موادو تولید ونهنیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي. خو د طالبانو حکومت د دې سازمان موندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډیره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنۍ چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. پروستي کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنۍ چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبر هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پر اوسه شکال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 268 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروي او پالیسي په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالی د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په خوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 8 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60000 افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالر پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکري او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4500 امریکایي ډالر کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یونامه له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. یونامه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوي او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یونامه په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یونامه په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامه مشري میربن روزا او تنبایوا له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یونامې د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو څه را جمع شي. دغه سي پرګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګ تنګیدو سبب کی د بل طرف خپل د نشئی مواد درګونو د تخریب سبب کی نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کی چې سکار خپل درګونو د تنګوالي سبب کی او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینې هم غلیظوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی، کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخر د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کی. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخر د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصاب رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د سړي د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وي، یا د زړه د عضلې ناروغي، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بل اخره د زړه د حمله او بل اخره د مرګ سبب کیږي. همدارنګه د مغز پرګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بل اخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دونه ډایرکټ اول سګو تزي د کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بل اخر د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کڅوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو واري رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکو هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ غاپونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار سو او نشو ته مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی د نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پخو بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري یم، بټۍ وي په پېښور کې، هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساس کې بټو کې وي. کار په ما نه درېدو. زه خپل کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه شپوس، د ټولو کې مې د سیوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو چې بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړی پسې واچاو، دوی د تابوت سې وکوت، زړی پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړی وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوی سولې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار د فامیل سرپرست واپس لاړو. بس پس د یغه نه مې چار شروع کړل، چې شام شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع و، هغه مو وخوړله، پور دار هم وکړو، هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې، هم وخوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چېور یې راوړم، دلته یې بستر کړم کمپې، امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس ته. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه. یو 80 کیلو مو وزن مې، اوس 16 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشا او چرته کول، پېښته غاښونه یې ته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلې دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویل چې شپون دی وایي، ما مېړه دي شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مې واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پوډر وهي، پلار دی پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، په خمخمه مورم.
چې موږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشئ موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر و کاروان ونې زخ پرونه واوري.
تر نو اوریدونکو، دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بيخي خبر نه يم.
حاجی سه، ته خدای ته میشته مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سره ته وایست چې څه خبره ده.
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. ښه، اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشي پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلی، نو زه د امنیې قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسوی پزڑکی می دمینی